نه لري او اپډیټ څنګه وي استخبارات نه لاته لري لکه ښه خوانه راهمه دی البته د اثر لا څه دي موږ به ډول بریښنه چې دا ډول
بله سمو صاحب نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یوه ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بله خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنګ ته دوام ورکوي، نو که چیرې دغه سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي، د هغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیوړی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او لاله سوله ده، او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ اورېدلي چې داسې نه شي، طالبان چې یو لاس دي یو واحد هغه وي یو واحد دریځ نه رامخته شي، دا څنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس دي یو واحد دریځ نه رامخته شي نو دا پروسه هغومره ساده کېږي.
دوستانو نظیم سمون د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو ورسره د هغه اندېښنو په اړه مرکه واوریده چې د ملي امنیت شورا په وروستیو کې څرګندې کړې وای طالبان د سولې په اړه خپل کې یو واحد نظر نه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کو، راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړې هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقالې تر ډیره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په اوو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خند جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د هغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغه کمپاین لپاره
په ځپانه کې لنډ کیسه خپړا ورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداری کړي دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی بې برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تیرونی ناپیژند وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. استاد خیال محمد په غږ لامی چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فصل لم چڑ گتار لم چت مند فصل
افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1922 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلی چې دومره شاعري کړي کې چیري راغونډې کړي، د ټپو ناتونو چاربیتو مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي، خو ویلی چې د کتاب د چاپولو پر ځای ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنتا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچے چھنے
خاغلی افگار زیات شیرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهور سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننې غنا د اروخاد افگار بخاري روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې له رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه و.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یو لس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنوارې په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 12مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکو او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمې کالیزې په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړو. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمې کالیزې په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د دسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیل لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو پکې مقالې او ویناوي وورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبي پیغام راستولیو چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګلورې معلوم کړي.
داسې احمیت څه چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانی وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کېښودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق رام هاشمي هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان ریښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیاره وو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل، په ځانګړي ډول پوهان ریښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله ریښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد محتمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډریډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایاتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ د شنو ښکوالی چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي، موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي ارغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په خاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبريالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل ک چیرته موږ د پرمختګ داوا ونه کو چې بخانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلې غمونه اخلو، او ان شاء الله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس سپتاسي د سینما خبره وکړله، په خو دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما، من په دغه برخه لپاره ارتیا لرو. که چیرته من سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقول او دغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زمنګ په کلتور منفی تاثیر لري، نو حتما دغه برخه لپاره کار کوو. چون دغه بدبختی جګړې بیلابیل برخه زمنګ زیانمنی کړي دي، هم دغه فرهنګي او کلتوري برخه تر ډیره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړي ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاع د کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتو نشته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویلی شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما په اند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوی، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبان له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د همغې بودیجې ته په تمه یو او همغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره یې شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ به په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې سسغوختنی کړي
تو نوې مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقي مدیریت ته د تیاتر مدیریت ته په دې کې مو د ګالری او خاصه برخه د موزیم دی په دې کې مو د ارزونې د رسنۍ او د ارزونې مدیریت ته په دې کې مو بیلابیلې برخې موږ چې کومې تشکیلاتي تشلرو د غیر لپاره موږ غوښتنه کړې او دا به ترې نه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري، دغې برخې ته مو پام شته؟
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس په الحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلس کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوی اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغه کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نومې ورسپانه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هر ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب زه یو څه یادونه تاسو ته وکړم چې دغه اخبار واقعا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تهداب دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې خو به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډیر ژمن یم، کار ورته کوم. زما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته خبري اعلان ورسره د مطلق قلف دی، د باختر اژانس مدیریت می مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخوانی همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نو وروسته دا بستونه نه دی ډک شوی. اوس ما دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړ، عملی کار کوو. دغه بستونه پروسس ما هم خلاص کړ، شارټ لیست پروس هم کړی. ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه را تکوي کوو، او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه د موږ د ورسپانې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورسپانې ورسپانې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړی چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي. او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه چې اخبار به بیرته ورسپانه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولې دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې دراوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتما موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهوارې غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، او یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي یې، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
منګه هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولې چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زمونږ د پانې مینهوال، د کلتور مینهوال، زمونږ د ننګرهار د فرهنګ پال خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي، موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر، او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویب سایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویب سایټ هغه تدارکات او پروسه چې تر موږ ډیزاین غواړو، ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عمل کار وکړو، یو ښه ویب سایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوای، باید موږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي، چې په هغې باندې حداقل موږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اطلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم را سره ژمنه کړې چې موږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ، د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه، موږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی، په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې دخیلي، او یو غټ اطلس منګ په لند راتون کې خو نشم ویلې، خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس کولر.
د ننګرهار په خوګړو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا سلور نیم سو کال پخوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیسی دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا غو د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پښتنه وکړه چې کوم برخې زمون کارونه روان دي یا کوم ځینې کې موږ ستونزې لرو. زه خپل باغ ته ورغلم، په باغ کې هیڅ نو عملی کار نشته دی، او د رغون لپاره موږ ان شاء الله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو، به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولای شو پلن وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. د دې ونی دی تاریخي اغزنی وچی شوی دی، بازي بادونو ماتي کړی، د هغه دوباره رغون لپاره موږ له بیلابیلو ادارو همکاري غواړو ان شاء الله. دا برغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او کوم نوې لیدلی نو د دغه سیمه د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مودا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته ولې چندول وای. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او د دغه سیمه تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم وسیده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیزالله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول پاسل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چیندولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع شوی دی، کابل سیند چې دی نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا تزید د بالا قلا او بالا کود چندول او امداوس هم چې بالا کونو میگی د چندولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې د غصایی وو. اکثریت خو قزلباشان و اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندی وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تما غزای کې کاکا ایساق نومیده دا کاکاګان او چې دای ډیر د خلکو په منځ کې ډیر د شورلت درنوده د صداقت د ایمانداری
خاغلی اکبر زیاته کړ چې د چیندولو اصلي اوسینکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو په چیندولو کې له قزل باشو او هزاره قوم سره د نور ولایتو کسان هم میشت وو د کندهار اوسیدونکی اجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري د چیندولو د پخوانی کورونو پاکله وایي
دا چدی نه اغزړی خرابې ازور شوند ازارس رایونه تاریخي دیونه ناصرته ادي ژوندګي ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد ناس ولاړه بس دا سابقه زایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ هوښته موږ په سرایو کې خوشاله یو ز په خپل دی ول سکال د ترغلې موږ دا خلانو نو ځوان بچانی موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپته روز بر ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بد بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدي ډیره صفا وبدي دا هر کورسی ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمنی نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلاس سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کته پورته دا ډیر په منګه لګي له غژ نه راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه راځي قربان وای د چیندولو سم د درس امریکا او لندن او جرمنی د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خټونه د ډیر کلک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړلم دی کنه سال کړکۍ چې نه روبسي بلې ترار کې چې خوره کې مالګه نه لرم مالګه مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل ولا خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشک ورشک سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښ لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو حاجی سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشانو
قزلباشو ته وکړي
کله وروسته د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وای چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به اول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خپل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه اوس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دي؟ هغه پخوانی
خو پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کونړ د ارچې سره جوړې کړې وه. ښه نقش نگار سوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجې شپږ درجې الا 9 درجې زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست
خایس خو هغه پخوانی تنگی تنگی کوڅه او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندر کړي. خلک ډیر با کلتور، خلک ډیر با فرهنګ، خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چیندولو کې لاسی ګنڈل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې تخم وي. مارکیټونه وو، یو کوڅه د بازازانو، یو د بافتنګانو او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه ټول افغانستان ته صادریده، بهر ته لیږیده.
څومره مشهور و چیندولی شال؟
والا هم دا اوس هم د لونګي چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګدی خو پخوای ډیر با شهرت و. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و ایده چبلی هغه د چیندولی و هم دې قیمت سودی ما ته وی چې $200
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چیندولی شال
راغی. ځینې کسان ته وایي کاکره ببي چې لونګي چیندولی زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دی، دا خو د پیسهدارانو دی، د دې ښځه وګوره شال چیندولی په سر کې اچولی دی. دا خو ډېره مشهوره و، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستانه دا پیدا شوي دي. مخکې دا چیندولی شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته ووایي چې چیندولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی. د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چیندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چیندولی، فرقمشر او دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانل لرو. پنننی پانا کی به د ژوندانه دی و بل رنگ پاړه کی سو. زمو همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لندکسا خپړ وړاندې کوي.
زر پانا
کمر چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله دې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه. هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه. په هغه ورځ چې مینه بوشیڅه ته یوړې ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلی د دې غونډې نوې چې ما هیر کړې. د وتکاله بوتلې بل ګلاس ډک کړ. لغټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، د پرې غوټه کړه، په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله، ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولوېده، ټنګ ټونګ یې سو. هرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شویدل.
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پا سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا پا سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا په حقیقت کې هغه خلکو سرداری کړې دا په سردار چې سرونه او شندل په مینا په حقیقت کې هغه خلکو سرداری کړې دا او په محبت مو عقیده دا عبادت غنو په محبت مو عقیده دا عبادت غنو نمو نام نمو هوس او نمو مینا بازاری کړي دا په محبت مو عقیده دا عبادت غنو نمو هوس او نمو مینا بازاری کړي دا او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې مخپخلو وینو مو د مینې آبیاری کړي دا د دې وطن نقش رنگینا دا زمنګ پوینو پخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړي دا او دلته په هر کال راوري د بارودو لمبه دلته په هر کال راوري د بارودو لمبه منګ د دې کلی نه د تللو تیاری کړي دا او افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو د دې چمن سره خو منګ ډیر خواري کړي دا مهرباني خوشاله شو په دې باندې اجازه غواړو
سلب خندل پوینا اس رفتار مکوا زڑ میں تاپ دس غم نہ لری ظلم فما ظلم فما خوار مکوا سلب خندل پوینا اس رفتار سلبے سنکلپ مینار زرکھا وارا زامر کیا